السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت ته دوام کوي. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان یو لسمه د جولای دویمه نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. کابل کې د طالبانو لخوا د رابلل سوې د علماو لویې غونډې نن درېیمه او وروستۍ ورځ ده. تمه کېږي چې نن یې د ګډو بحثونو نتیجه څرګند شي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو په خبره تر 3000 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې، د ښځو ځای ځکه تش دی چې طالبانو د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د طالبانو دغه اقدام او د نجونو او ښځو اوسنۍ ستونزو ته د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده نه اشاره کولو د ښځو د حقونو د فعالانو انتقادونه پارولي. د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري وای دا چې د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټه وره پایله نه دبر کړي نه هیله سوي ده. اغلی اميري له طالب لابي سره د امریکا متحده ایالاتونو د استاذو ترکتو روسه تیر شپه پر خپل ټوټر پاڼه کښلی چې ل ډیر فکر ورسته پریکړه کړي چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو تر پورته کولو د غونډه کې ګډون ونه کړي. بل خو امریکا یو بیا له طالبانو غوښتي چې جنو ته د شوونځیو د تاک اجازه ورکړي. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارد بانت وایي په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ښځو ژوند په پراخه پیمانه محدود کړی دی. ښاغلی بانت پرون په یو ټویټ کې ویلي طالبانو په لوی لاس د ښځو او نجونو پر خود مختاري، ازادۍ او حیثیت حمله کړې او د معافیت فرهنګ رامنځته کړی دی. ښاغلی بانت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پرونی اعلامیه هم خبره کړې چې دغه شورا پکې په جنیوا کې په خپل غونډه کې له طالبانو غوښتنه کړې په افغانستان کې د شوزو د حقونو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پایته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پال پال کشیردي. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې یوې دیني مدرسې ته د لاسي بم غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې 8 زده کوونکي ټپیان سوي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته په استول سوي معلوماتو کې ویلي چې دغه بم تیر شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی. د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریاشتر په مقیاس 6.3 درجې د زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 44 نور ټپیان سوي دي. د زلزلې مرکز د تهران د جنوب په 1000 کیلومتري هرمزګان ولایت کې ثبت شوی دی او د اوکراین په میکولایف ښار کې نن د 14 غږونه اوریدل سوي. د دې ښار ښاروال الکساندر سینیکوویچ د ټلګرام په یو پیغام کې د 14 خبر تایید کړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په خپلو پناځایونو کې پاتې سي. تر دې مخکې پرون جمعه د اوکراین چارواکو ویلي و چې په سیرهیف کا ښار کې پر یوه استوګنیز ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې راکیټونه لګیدلي چې د دوو ماشومانو په ګډون د یو شتو ملکیانو د وژل کېدو او اته ډیر شنورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی و. دغه ښار د اودیسا په 50 کیلومتره کې پروت دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل هم اوري. د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري د افغان جنو او شوزو پر وضعیت اندېښنه ښوولي.
هغه له اميري له طالب لاوي سره د امریکا متحده ایالاتو د استاذو له لیدنې وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلي له ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملي ګامونو ته پورته کولو پورې دی غونډه کې ګډون ونه کړي.
د شوزو د حقوقو له یوې فعالې سره هم خبرې کوو چې له ټولنې د شوزو ورکول څه پیغام رسوي.
دا ما ته دا پیغام رسوي چې زه به د سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپیژنه.
کابل کې د طالبانو لخوا د رابلل سوې غونډې ځینې برخه ولوي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه هم بحثونه کوي. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زلزله ځپلې وایي چې لا یې چا لاسنیوی نه دی کړی.
مجار په اوبیدار شه خلک نه وچښتوي زلزلې هر شه نه یو اوبید شهر پر یخې نه دي.
کندهار کې د ډالرو جالي نوټونو خلک اندېښمن کړي.
ماشینې نسره ګرځولای یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاتبان یا صرافان په پوهیږي.
دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري وای دا چې د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټوره پایله نه ده ورکړې نه هیله سوي ده. اغلی امیری له طالب پلاوی سره د امریکا د استازو ترکتنو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی ل ډیر سوچ وروسته پریکړه وکړه چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو تر پورته کولو پوري د غونډې کې ګډون نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جنو خزو بشری حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو لخوا پر نجونو او خزو د لګول شویو محدودیتونو دوام او تر خوای په ټولنه کې د دوی د معنا لرونکي ګډون د مخنیوي په موضوع سخت اندېښمنه ده. رینا امیری پر هغه څه هم خوشینی خی چې دای د افغان جنو خزو بشری حقونو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو د فشار بې پایلیتوب بولي. اغلی امیری له طالب پلاوي سره د امریکا متحد ایالاتو د استازو له لیدنې وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې د غونډې کې ګډون ونه کړي. هغې زیاته کړې که د عملی ګامونو اخیستو کوم څرک ولګېد له دوی یعنې طالبانو سره به وګوري. دا په ښکاره له نړیوالې ټولنې سره د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو له امله د طالبانو د تحریم یو بل پړاو بلل کېږي. خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، مګر له دې وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې تل په کور دننه او نړیواله کچه رد شوې ده. هاخوا بیا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له طالب پلاوي سره د خپلو استازو د لیدنو بشپړ جزئیات خبري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د جون په 9 توماس ویسټ د خزانې وزارت او د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې د استازو په ګډون طالب پلاوي سره کتنه کې د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو لخوا پر روانو پراخیدونکو محدودیتونو هم خبرې کړې. خبر پاڼه زیاتوي متحده ایالات د افغانانو د حق غوښتنو ملاتړ کوي چې نجونو ته د ښوونځیو ته د ستنېدو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي څو د هېواد په اقتصاد کې ونډه واخلي او په ازاده توګه خپل ژوند مخته یوسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې هېواد کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت د افغانستان لپاره ویجاړوونکی دی او باید د زیاتې پاملرنې ترڅنګ په دې برخه کې پریکنده ګامونه پورته شي. هغه پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وویل په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو اړوند د طالبانو اوسنی چلند د 1990 کلونو سره توپیر نه لري.
د نجونو د ثانوي زده کړو بیا پایل یوازینی اړتیا نه ده. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو د ځپلو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه ولګول شول چې تیرو شلو کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه یوړي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي څارونکي په عامه چارو کې د ښځو د ګډون مخنیوي له دوی سره د سیستماتیک تبعیض چلند او تاوتریخوالی وغنده او له طالبانو یو وغوښتل چې له افغان ښځو سره د هغوی غوښتنو ته د غوږ نیولو لپاره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو طالبانو لا داسې څه نه دي کړي چې وښیي په ټولنه کې د نجونو او ښځو د عامه ګډون لپاره ژمنتیا لري.
ومردل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نهیلي وشوده. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشلی باشلی په جنیوا کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. هغې هم د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه لون کای بللای وو. لیکواله او د شوزو د حقونو فعاله اوجی امیل را سره د ټلیفون تماس کړه. مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. څه فکر کوي چې د افغان شوزو او نجونو د بهتري لپاره هلی ولی په مړاوي کې دودی؟
زم دلته نه هلی کېږم. دلته ډیر نجونی دي چې ډیر امیدوار دي. هر ورځ خبرونه ته ګوري چې دنیا زمونږ پاک لا یو څه تصمیم ونیسي. دوی خو هر خبره چې هر سوال چې خلک د دوی نه کوي دوی دومره بې مسؤلیته جواب ورکوي چې دلته دنیا ګل ګلزار ده. ښځې خوندي دي، ماشونه په کورونو کې، ټول دروغ دي. کوم ماش هم کور کوي، هغه دوه میاشتې درې میاشتې وروسته، او هغه هم په منظمه توګه نه. په ډېر زړه چاودونه هغه ترلاسه کېږي. دوی خلکو ته، دنیا ته دومره ښه زموږ وضعیت ښیي. متاسفانه چې اوس میډیا هم دومره فعال نه ده، او موږ هم چې دلته یو په اسانۍ سره خپل غټ پسغر ده هر چېرته پورته کوی نه شو. تاسو پوهېږئ چې موږ کوندیم نه یو، او دوی باندې هیڅ اعتبار هم نشته. دوی نه یوازې چې زموږ حقونه نه ورکوي، بلکې په ډېر اسانۍ موږ له منځه وړی شي. زموږ ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، لکه یو حیوان، لکه یو مرغه چې وژني.
طالبانو مخکې ویلي وو چې ښځې به په ټولو بستونو کې د کار کولو اجازه ولري، خو اوس داسې ښکاري چې نه یوازې پر اکثرو څوکیو ښځې نه دي ګمارل سوي، بلکې د نجونو د تعلیم په پاړه هم د طالبانو پریکړه نه ده بدله سوې. څه فکر کوي چې وضعیت په دغسې دوام کوي که به یو څه مثبت تغییر راځي؟
ولا زه خو هېڅ هم نه وایم. دغه جرګې او دغه غونډه چې دوی وکړه د دې پایله خو تاسو ټول دنیا ته معلوم شو چې هېڅ ډېر بې کیفیته بې معنا وخت ضایع کول، خلکو ته یو کاذب هیله امید ورکول او بیا په آخر کې په پایله کې هېڅ، ډېر بد حالت دی. د ټولو اعصابونه خراب دي. پاندک خبره، ښځه او نر او ماشوم او ځوان دلته په جنگ دی، ځکه چې امکانات نشته. پیسې راکړه ورکړی او مصرف خو انسان دی، د خپل د ژوند د بقا لپاره پیسو ته ضرورت لري. حالت ډېر خراب دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي یا تاسو دا تصویر داسې وخت ورکوئ چې نن په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوې لویې غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډې کې هم د ښځو په استازیتوب څوک برخه نه لري. دا ستاسو دپاره د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ په حیث څه پیغام رسوي؟
دا ما ته دا پیغام رسوي چې زه به د سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپېژنه. هغوی خو اوس انکار کوي چې زه یې مور یم، زه یې خور یم، یا زه یو څوک یم. متوجه چې په دې نړۍ کې زه نیمه برخه زیم، زه هم کولای شم چې علم پوهه زده کړم، دې سره اوګه پوګه د دې ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکم، خپل ځان لپاره، خپل ټولنې، خپل وطن لپاره ګټور تمام شم. مګر نه، اوس دوی موږ سره دومره کرکه لري، دومره دښمني لري چې دلیل نه پوهیږو. بې موجبه هر چېرته توهین، تعقیر، د ژوند ساحه زمونږ دومره تنګه شوې ده. باور وکړه، باور وکړه چې هر انسان د خودکشي ته بېخي آماده دی. دونه ژوند تنګ دی، چېرته لاړ شي؟ دا خو م وطن دی. داسې خو نه کېږي چې د دوی د لاسه څومره لاړ شي، چېرته لاړ شي. دلته پیدا شوی دی، دې لپاره سړی باید واوسېږي. د مبارزه کول هم دلته دومره ستونزمنه شوې ده او مجبوري کوم نه کې نه کېږي.
لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله اوژۍ امیل و چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه را سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان کې د مازیګر 4:12 دي. د طالبانو حکومت لخوا د دینی عالمانو د غونډې یو شمېر ګډونوال ادعا کوي چې نن د دې غونډې په درېیمه ورځ یې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نجونو ښوونځیو د خلاصون په اړه هم بحثونه کړي دي. د بدسل کې ده چې له دې غونډې د اکثرو افغانانو تمه ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ د نجونو د ښوونځیو د خلاصون حل لارې چارې پیدا کړي. نور حال له فیروزي عزیزین.
د طالبانو د حکومت لوري د عالمانو پر غوښتل سوې غونډه کې د انجنونو د خوندزیو د خلاصون پر موضوع د بحثونه ایدا. د کابل ولایت نه په دغه غونډه کې دوه ګډونوالو د طالبانو په مشرۍ ملي رادیو ټلویزیون سره مرکو کې وویل چې د دوی نننای بحث لشپګم ټولګي پورته د انجنونو د خوندزیو پر خلاصون هم متمرکز و. د غدوه وتنو قاری عبدالکبار رمزي او مولوي شمس الله حقانی وویل
در عرصه ازی که ایری مکاتب دخترانه هم اعلان شوه، د ای عرصه هم علمای بزرگوار صحبت
په دې اړه چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانستل شي هم دینی علماو خبرې وکړي. انشاءالله چې دا موضوعات ټول تاییدوي او هر څه به حل شي.
کلی تایید میکنم او انشاءالله تعالی کی موضوعات حل میشه. راجع به صلح و عدالت ملی به صورت گرفت، بعد از او راجع به آزاد کردن مکتب خواهران عزیز ما
در سول و ملی اولی پا اره بحث و شو. تر حقا ورسا زموگ دخوان دو شریعی و اسلامی حجاب پا چوکات که دخونزوی و پر ازاد اولو هم بحث و شو.
حجاب اسلامی یا مورد بحث قرار گرفت؟
خدا معلومه نده چی آیا ریختیا هم پا دیناستا که پا دیار خبری سویدی کنه. لیدی وران دی دوان دی پلومری او دو هم او رست طالب چارواکو او دینی علمانو پا دی اره هیت هم منویل او تر جیر دوان دی بحثونو موضوع په کورنی امنیت او سیاسی مسائل ورټولوه. که څه هم تمه دا و چې د دینی عالمانو په غونډه کې په هیواد کې د نورو ستاسو ستونزو ترڅنګ لشپګم ټولګي پورته د انجنونو د خوندزیو پر خلاصون هم بحثونه وسی او د حل لارې ورته ولټول سي. بلخوا د لوړو ټولګیو ځینې زده کوونکي چې د طالبانو له لوري د دوی پر زده کړو بندیز لګیدلی او اوس په کورونو ناستې دي، غوښتنه کوي چې د علماو دغه بحثونه د عملي کړل سي. له دې جالې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د 12م ټولګي زده کوونکي سنا ازادي رادیو ته وویل
کابل کې د طالبانو پاس شویل په خوندې خلاصو ولو باندې او ډیر خوشاله یم. امید لرم چې بل تزمن خوندې په خیر خلاصي او انجن خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
د یادونه وړ ده چې وړاندې د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې په هیواد کې د اکثرو سیاسي موضوعاتو ترڅنګ د انجن د خوندزیو د بیا پیل پاړه بعد علماو له شورا نه ترکیب شوی و غونډه راوغتل سي. نو موري د عالمانو د غونډې په لومړی ورځ د غشم له ملي رادیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې د انجن د خوندزیو او د خزو د کار کول ستونزه به شرایطو ته پکتو حلېږي او کدی سي د علماء ولوري هم په دې اړه وړاندیزونه تر لاسه کړي او بیا به دوی د مدیکول لپاره هڅه وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې ډیری زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې نه دي سوي. دوی د مرسته کوونکو لخوا د کومکونو ویش عادلانه نه بولي، وایي چې یو کور سره 15 ځلې مرسته کیږي، د بلې سیمې د زیانمن کور څوک پوښتنه نه کوي.
د خوست د سپیری اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې ډیری زلزله ځپلي چې د ولسوالۍ له مقامه لږ لرې پراته دي، له مرستو بې برخې پاتې شوي دي. دوی زیاتوي نړیوالو بنسټونو او داخلي خیریه ټولنو هغو خلکو ته مرستې ورکړي چې عمومي سړک ته نږدې پراته دي، خو د لرو پرتو سیمو خلکو سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د سپیری اوسیدونکي جانګړ ازادۍ راډیو ته وویل موسسې د سړک د غاړې کورونو ته ورځي، خو لرو سیمو ته چې په زلزله کې یې ډېر زیان لیدلی نه دي ورغلي.
بار کالا درازای درژلای منوی ترموند کڅکای اڅړخل مامونی دوایم بازی کوم منده ته خلو غجرا خان خودیاکی بلی ترای واسطه پداک نه ده شو.
د سپیری بل وسیدونکو کجرګلوی د پاز زلزله سپلو سیمو ته دیوی مؤسسه کسان د سرویل لپاره ورغلی وو، خو مرسته نه ده وروړي.
په 13 کالونه کې چې د تیر نظام او هغه غیر علاقای د دلن نه مکتب لرو نه کلینیک لرو نه سړک لرو، بیخی په ټول افغانستان کې به زه فکر کوم چې دا سپوته علاقه بلانی وی راکړې دغه مونږه علاقه کړه علاقه تورمند او اڅرخیل او ایروزو په نومه سیمه بارا گلای په نومه باندې سیمه تورمند او منای د ټول علاقې مونږه سپره پوتی دي، مشومان به تعلیم دي. او چې په حال زلزله شوې ده، د زلزله په خاطر مونږ سره کوم چا ایس کله کومه کو نه دي کړی.
د سیمه یو بل قومي مشر میراکم خان وایي خلکو بیا کې لویر خیمه لګولي او په هغه کې اوسېږي.
بیا هم خیمه لا کړې دي، بیا خال پونډيږي، بیا ووځي، بیا نه ووځي کنه یې پور نشتا چې دا شپاڅو کوکو نیکتا چې څو دا کما کوکو چې د کېر د پښې کما څو کوکو چې میګ تر کما کوکو چې د کېرینا لګ پر جوړ کې په شیخي کې په پدې کانار شي تا ضرورت لري په پدې کانا می خدا شوي کا هغه غونډه چې ماجر په پدې ار شه خلق نه وچشته وي زلزلې ار شه نه یو په پدې شهر پر یې نه دی.
د سپیرو سدون کې باغ جیوي په یوای و زړه خیمه کې په تکلیف ژوند تیروي او د سرپناه سنتیاوی نه لري.
شوی دو کسا کسان دا یو ټاټ دی نرا دا کرینا غوند څوک ورزویل دي څوک درزویل دي کرینا په بل علاقه کې دی غور دا ته دا پلنګوی دا بلر کوي نرا کزا غور دا ونځه میخ خل خو نر سپ سی دی خو میخ په خما کو وزیر یی می په ټاټ کو وزیر یی زکه چې کرینا درځ دل چې می په خدا کلا جوړوي ته زه میخ ساده خدای دې پر چې کما کړای شو وای کوی چې نو شي کړب ته میخ مات نه چوي.
د سپیر ولسوالۍ یو بل وسیدونکو حاجی بادشاه ګل خیمه غله او نقد پیسې د دې سیمې د زلزلې ځپلو د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړي.
پېټا چلور شي یو سړی نه دی کرینا رنگ شوي دي بربوت شوي دي دا دته ضرورت لري چې خیمه ته لري ټټې ته لري غلې ته لري پیسې ته لري ضرورت دغه ته لري. سړک نشته خراب شوی دی په اوپی د خلک ډېر په تکلیف دي مې غوښتل ځکه خلک نشي تلای کیمرا باندې وکړو په اوپی د بخارا داس نه چې میګویي د خلک انجرون دوه ورشي ولته په خپل سترګو وویني.
کله هم تر اوسه د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د خوست د سپیری پولیسوالۍ کې د زلزلې څخه د اوخت مالی زیانونو په اړه دقیقه سروې نه ده شوې، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلینو په سپیره کې د زلزلې له کبله د وژل شوو شمېر شپږ دشتنه او د ټپیانو تعداد 1300 خودلایو.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیې ولسمشر په یو فرمان کې د سخالین 2 د غازو پروژې کنټرول د حکومت چارواکو ته وسپاره. په دې پروژه کې دوه جاپانی او یو بریتانوي کمپنی پانګونه کړې ده. تفصیل لیسمت سرون.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو فرمان له لارې د ساخالین 2 د غازو پروژې بشپړ مسؤلیت او مالکیت یوې نوې کمپنۍ ته چې د روسیې د حکومت په کنټرول کې به وي وسپاره. د دې اقدام له کبله به شل او د جاپان میتسوبیشی او میتسوی شرکتونه چې د دې پروژې په سلو کې 50 ونډوال دي ممکن ساخالین 2 پروژه پریږدي. د ولادیمیر پوتین د 15 بخیز فرمان یو اصلي خبره دا ده چې له دې وروسته به د روسیې حکومت د بهرنیو شرکتونو د پانګونو او فعالیتونو د دوام په اړه پریکړه کوي. د ساخالین دوه د غازو پروژه د نړۍ د ټولو مایو غازو 2% تولیدوي او د ونډو په سلو کې 50% د روسیې د غاز پروم شرکت ده. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون جمعه وویل د روسیې د حکومت له نظره د ساخالین دوه په پروژه کې د غازو د صادراتو د کمښت لپاره هیڅ دلیل نشته او مسکو به په هر مشخص مورد کې د بهرنیو کمپنیو د نورو پانګونو په اړه پریکړه کوي. د نوی پریکړې پر اساس به کرملین گاز پروم شرکت ته په نوی کنسورشیم کې ونډه ورکړي، خو نور شرکتونه باید په یوه میاشت کې په دغه کنسورشیم کې د ګډون لپاره د روسیې حکومت ته غوښتنلیکونه وسپاري. جاپان د خپلې اړتیا په سلو کې 10 گاز د اوږدمهالو قراردادونو پر اساس له دې پروژې ترلاسه کوي. د جاپان صدر اعظم پرون وویل دا پریکړه به د جاپان د ګازو پر وارداتو اغیز ونه شیندي.
کندهار کرکټ لوبډلې تیر ورځ د کجکی جام سیالیو اتلولي خپل کړه. د کندهار ولایت د بدني روزنې ورزش امریت په خپل فیسبوک باندې لیکلي دا سیالي د دوه ورځو لپاره د هلمند ولایت په قربتوب وي چې د هرات، کندهار او هلمند ولایتونو لوبډلو پکې ګډون کړی و. د یاد امریت په وینا د دې سیالیو پایلوبي ته د هلمند او کندهار لوبډلو لار ومونده چې په پایله کې کندهار لوبډلې په شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره 200 منډو هدف وټاکه. د هلمند لوبډلې بیا ټول لوبغاړي په 115 منډو وسوځېدل او لوبه د 15 منډو په توپیر سره وبایلله. دا سیالي چې د هلمند کرکټ ملي لوبغالي کې ترسره شوې، عینالدین کاکړ د 109 منډو په جوړولو سره د دې سیالیو د ډیرو منډو جوړونکو لوبغاړي وټاکل شو. همدارز عبدالباقی پوپل بیا د 8 وکټو په اخیستلو سره د ډیرو وکټو اخیستونکو لوبغاړي ونومول شو. د دې سیالیو مخه د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوې. په پکتیا کې د کیک بوکسینګ چیلنج سیالي تیر ورځ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کیک بوکسینګ دغه سیالي د پکتیا بدني روزنې ورزش ریاست په مشرۍ د کیک بوکس فدراسیون مشر حیات ګل حلیمی په مرسته ترسره شوې. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو 500 ورزشکارانو ګډون درلود چې ګټونکو ورزشکارانو ته ستاینلیکونه، مډالونه، کپونه او کمربندونه هم ورکړل شول. د دې لوبو هدف د سکوهن ورزش ته وده او ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوي. او انګلستان د هند په وړاندې شلوریز او یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی ده چې د هند او انګلستان ترمنځ په 2020 کال کې ځنډول شوی 15 ټیسټ لوبې یو ځل بیا روانه میاشت ترسره شي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې له یادو 15 ټیسټ لوبو وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 شلوریزه او 3 یو ورځنۍ سیالي هم ترسره شي. د هند او انګلستان ترمنځ 3 شلوریزه سیالۍ د جولای په 9 نهمه او 3 شلوریزه سیالۍ به د جولای په 10 نیټه ترسره شي. همدغه راز به د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 یو ورځنۍ لوبې د جولای په 12، 14 او 15 نیټه ترسره شي.
پرونه مرکه او اوریدونکو،
بازار ته د نویو جالي ډالر نوټونو راتګ د کندهار صرافان اندیشمن کړي.
د اصلي او جالي نوټ پیژندنه د حساب ماشين هم نسی کولای. دا نوی چاپ سوی د جالي ډالر نوټونه دي چې د کندهار په صرافي مارکیټ کې پر صراف لورل سوی، خو وروسته پیژندل سوی چې اصلي نه دي. ملا نجیب الله د هغه ورځې کیسه کوي چې یو نامعلوم کس قربان دی 15,000 جالي ډالر نوټونه پلورلي. دی وایي فکر یې نه کاوه چې جلکاری ده، خو هغه مهال پوه سو چې پیرل سوی ډالر جالي دي چې غوښتل یې بل مشتری ته یې ورکړي.
یو کس رالی دی د ظاهري شکل څخه د کابل اوسېدونکی معلوم یادی. دلته ما ته بادرې ګراکان نور ولاړ دی، مرا ته ودرېدي ولاجي صاحب ډالر غواړي. ما ول و د نرخ معلومات مو سره وکړي، سودا مو سره وکړه، نو بیا ډالر راکړي. موږ قانون دا دی چې اول د واره ډالر موږ ماشین ته وراچو، در سړي صاحب واخلو فوراً یې ماشین ته وراچو. نو ماشین ته چې مور واچوي بیا موداشي فلاسم څه څه وکړي، ختم نو پرې وشته شریوم نو شروغ ډالر و. انو برسل سم دی ادي ماشینم پاس کی، انو دوم ظلم بیا شروع واچوي ماشین ته، بیا ماشین سم چیر کی سم پاس کی، بیا چې موږ چې کی تقریبا 4,000 کې زر سم یې شوی، هغه 15,000 یې جوړ.
د کندهار دوه صرافان محمد ابراهیم او حمید الله زکی وایي د روژې میاشتې راهیسې یو شمېر ناپېژاندو کسانو هڅې پیل کړي تر څو نوي جیلي ډالر نوټونه په بازار کې تبادله کړي چې په وینا یې پېژندنه یې خورا سخت کار دی او تر ډېره یې د اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی دی.
جیلی ډالر بالکل شام راغلی دی، په دا نوي چاپ کې راغلی دی، دا کم نوی چاپ 2009 لوړ دا کم چاپ چې دی په دې کې راغلی دی. رښتیا هم خلک ډېر زیاتو مشکلاتو سره مواجه دي، ماشین یې نسي راګرځولی. یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پوهېږي،
ټولې اتحادیې د دې عکسونه زر خپره کړل. د اصلي و جیلی ډالر چې اصلي و جیلی ډالر پر دغه شیانو باندې معلومېږي، نو هغه یو ځل چې دلې خرڅوی دي هغه هم سهار وخت چې خرڅوی دي صرافي، یعنی عمومي نه وه خلاصه.
د کندهار د صرافي مارکیټ مسول حاجي کندیاغا وایي د اوس لپاره یوازنۍ حل لاره دا ده چې په بازار کې دی پلورونکي له ناپېژاندو کسانو څخه ډالري نوټونه نه اخلي.
راتل مارکیټ کې مې صندوق والا دا کوکې والا تور کړي وو، چندانې د دا نورو سره نه پېژندل کېږي. ماشین یې هم نه راګرځېده، د حساب ماشین په ډېر مهارت جوړ شوی دی. او په دغه تېره پنج شنبې باندې بیا زموږ په مارکیټ کې دغه دستروش میز والا ته هم 5000 ورکړي وو. موږ د مخنیوي دپاره په کندهار پر ټول دستروشانو که په بازار کې دي که داخل د مارکیټ کې که صرافان دي پر ټولو باندې موږ غږ کړی دی چې دغسې کسان چې هر چا ته په لاس ورله او دغسې ډالر ورسره وو بس در موږ پورې بیا رسوي چې بیا امنیتي کسانو ته وسپاره.
د اقتصادي چارو ماهرین د هیواد په بازارونو کې د بیلابیلو اسعارو څخه استفاده د جیلي نوټونو د زیاتوالي لامل بولي، خو صرافان وایي نوي جیلي نوټونه په خورا لږ توپیر چاپ سوي، ځکه نو پېژندل یې اسانه کار نه دی.
ستاسو له پیغامونو
دا چې د ډېر ځن وروسته یو ځل بیا طالبان مشر حبیب الله اخندزاده خبرې وکړلې درې ځلو علما ته، د ولس یو څو غوښتنې د اقتصاد د ټینګېدا پر برابر دي. موږ هم یوازنۍ غوښتنه طالبان د مشرانو دا ده چې تر څو خپل اقتصاد ته باید چې دوی توجه وکړي، تر څو د افغانستان اقتصاد مو پر پښو ودرېږي، باید چې زموږ بزګرانو ته دا کوکنار چې دوی بند کړل بدلې معیشت ورکړي، تر څو موږ نړیوالو ته د مرستو پر برابر اړتیا پیدا نه کړو.
دا کومه جرګه چې په کابل کې روانه ده او دا ولسوالونه کوم نفر لاړ دي، دا غونډ طالبان خپل نفر دي او دا یو دوه درې راغلي دا ولسوالۍ کې وظیفه لري، اولته لوی تاسو جرګې ته درغلي دي. دا غونډ هم دوی نفر سارک ولسوالۍ نه خبر کوم ساره کې غلځي او غونډ دا درغلي دي طالبانو کسان دي جرګې ته او بخته غوته غوته ټول شوي.
السلام علیکم، د ازاد رادیو ټولو کارکوونکو سلام کوم. زما خان ازګنی هم د شلمن ولایت خلشن ولسوالۍ څخه تاسو پیغام لردم. زموږ خواته کارتون راغلی و ګرد مړو مړو خانان ته ورکوي و مسکین چلم ورنه کې، نو موږ طالبان ستایل لرو چې باید دغه ته کتل نه وکړي چې دا سره کم چې سره ورنه شي مړ ودنه نه پات سو یا مسکین ته ودنه تم نه دی ورکړي چې اعلی شپ کې درو دی یا چې بار شپ کې درو دی هغه ګرد پیدا کړی او چې مسکین یا چا سره شناخ نه درو دی یا شیر درو دی هغه وته نه درکو سو.
زه ګل احمد مسلم د هلمند ولایت څخه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. دا چې بعضی کسان هغه پر اسلامي امارات باندې څه اعتراض کوي، تقریبا 22 کاله اسلامي امارات قرباني ورکړله، نو په خبرو باندې خو هیڅ هم نه کیږي. صرف داسې دا چې یو څوک یو دریاب ته ډبره تیګه غورځوي یوازې بدی ور باندې ستومانه کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، د لوبولو میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې اتسانګې. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د افغان جنو شوزو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری د افغان جنو شوزو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نهیلي وښوده. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي دي. دوی له مرکزي چارواکو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د دوی لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د روسیې ولسمشر په یوه فرمان کې د ساخالین دوه د ګازو پروژې کنټرول د حکومت چارواکو ته وسپاره. په دې پروژه کې دوه جاپاني او یوې بریتانوي کمپنۍ پانګونه کړې ده. آزادی رادیو ته غوږ یاست چې هر ورځ خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه د غرض سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه خو اوس ورځو میدان وردګ ولایت ته. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دغه ولایت د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې دوی کله ناروغ تر روغتون رسوي څو کیلومتره باید مزل وکړي چې له کبله یې ځینې ناروغان پر لار سفر کوي. د میدان وردګ روغتیایي مسؤلان هم دغه ستونزه تاییدوي. وایي چې په دې اړه دوی ادارې ته ځینې پیشنهادونه کړي دي.
پنځه شپېته کلن صاحب ګل د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د چیچیمور د سیمې اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته یې وویل چې دغلته شاوخوا 2000 کورنۍ میشتې دي خو بیا هم هیڅ روغتیایي مرکز ورته نه دی جوړ سوی. دی وایي خپل ناروغان تر لسګونه کیلومتره مزل وروسته پر سختو او اوږدو لارو د مرکز میدان ښار تر مرکزي روغتونه پورې وړي.
کلینیک تر دې ځای پورې یو ساعت لاره ده. نیمو مریض یا په لاره باندې زوبل سي یا مړ سي یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډ کې کې یا موټر لرو.
د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ترڅنګ د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه لګڼ نفوس او لوی ولسوالۍ څخه ده چې یوازې په کښې کې د ملک محمد خان په نوم یو 24 بستریز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخ دي. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکی دی خپله ناروغه مور یې دغه روغتون ته راوستلې ده. وایي په ورځو ورځو انتظار یې کړی خو بیا یې هم په دغه روغتون کې د خپلې ناروغې مور لپاره د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
سیدآباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې داسې د تنګي نه تر مسجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د قطوس ونه نیولې تر زرو پورې مراجعین لرو. موږه د پرسنل کمښت دی. د پرسنل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شوي وي یا 300 یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه په خپله ګیزه راغلی یم. تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د افغانستان له نورو ولایتونو او له سیمو هم راپورونه ښیي چې په روغتونونو کې د ډاکټرانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه په کښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو کمښت مني. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیرک وایي چې د یادو ناروغانو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي.
نو په همدغه اساس باندې د همدغې ځانه موږ ږغ کوو. خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي. مریض مانه خپل حق غواړي. نو د همدې ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مضرب تورمنو نه زړه ستامې نه وخت وخت موږ غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانا چې شبخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل شي.
دا ویلو اړ ده چې د دغه ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک جغتو او دایمرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي ستونزو څخه محرومې دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
The Lobo, the Maidana.
The image is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو. ستړي مشه د لوبو له میدانه په یوه بلونی خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچا د تکواندو په سیالیو کې اووم ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب تریکی په نوم د کرکټ د جوړیدونکي لوبغالي رغنیس کارونه تر کومه ځایه رسیدلي.
همداشان چار دیوالي مکمل شوي. دا دروازې م ورته ولګولې. دیوالونو په سر د کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چیندرو د لوبې په اړه معلومات لرئ؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واورئ. خو په پیل کې د تېرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې.
افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې وام ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان تکواندو کارانو وکړای شول د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو وام مقام خپل کړي. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړای شول خپل مغلستاني او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال پر وړاندې ماتې وخوړه. علی اکبر امیر خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایراني سیالۍ ماتې وخوړه. حسین لطفی خپل کویتی سیال مات کړ، خو د ایرانی سیال پر وړاندې ماتې ومنله. د تکواندو په دې آسیایي سیالیو کې ازبکستاني تکواندو کارانو د 100 سرو زرو مډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دې سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار ورسه. د بدخشان، بغلان او سمنګان ولایتونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې کندوز ولایت لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدخشان د عقابانو پامیر پیروزي سمنګان استقلال بلخومړي او د کندوز پیروزي لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې د سرطان میاشتې په درېیمه په کندوز کې پیل شوې وې تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پایله کې کندوز ولایت لومړی، بغلان دوهم او بدخشان درېیم مقام خپل کړ. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي. او د انګلستان د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کپتان ایون مورګان له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 35 کلن ایون مورګان پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګان که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د ورځنیو لوبو نړیوال جام وګاټه، خو وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګان په ایرلند کې زیږېدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یوځای سه او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل سه. ایون مورګان په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې 6 لوبې یې ګټلې وې. مورګان د ټیسټ کرکټ په 14 لوبو کې 248 ورځنیو لوبو کې 2001 او 115 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
تحصیل آزادی راډیو نه د لوبول میدان او نیزا خبرونه اوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب ترکی په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل کړې، خو دغه لوبغالي د جوړېدو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړې د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبري اورو.
د نجیب ترکی لوبغالي کارونه روان دي، خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی د بانکی او نور هغو په اساس نجیب ترکی ګراوند چمن شوی دی او لیول یې پاتې دی. چمن مونږ کرلی دی، لیول درې لاسه لیول دی، ډېر د کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدانونه دي هر هسې لیول یې کېږي. همداشان چار دیوالی مکمل شوی، دا دروازې هم ورته ولګولې. دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر. دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي، یو په دننه په لوبغالي کې د وکټو یا پیچونه جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي. هغه کار هم انشاءالله څو ورځو کې شروع کیږي. تر ټولو کار لوی کار چې لا نه ده شوی او مخه زمونږ ډب کړی، د هغه د تماشانو د ناشتې ځای دی. دغه سیمه او دغه ځمکه چې ودا پخوا یې وکنده وه او بوټي او ګنده بوټي او دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې تنو جوړ، هغه مونږ په همداسې بلدوزرو سره او خپلو مشینانو سره لیول کړی دی. د کرکټ بورډ زمونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا چنډونه جوړو، دغه ځمکه لیول نه ده، همواره نه ده. نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ او تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو، انجینري ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي، دا ځمکه نه شنیږي، بیا به تماشایانو ځایونه هم پرې جوړیږي. نو میدان به انشاءالله 3-4 میاشتو کې لوبه کولو ته آماده شي، خو پرته د تماشایانو د ناستې ځایونو څخه. هغه کار به انشاءالله مونږ راتلونکي کال ته پرېږدو، هغه ډېر مهم دی. نو داسې نه خدا نه خاصه چې مونږ هلته په زیات مصارف وکړو، ډېر زیات، او بیا بله ورځ له زیان سره مخ یو، نو بیا به ټولو لپاره خفګان او د زیان خبره. نو نجیب ترکی ګراوند به انشاءالله ډېر زر فعال شي. کارونه ډېر ښه روان دي او تقریبا تر 50% پورې کارونه بشپړ شوي دي.
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی، ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی هغه له ښاره لیرې دی، نو طبعا وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نشي ورتللی. که دا لوبغالی جوړېږي څومره اثر غورځوي، څومره اغېز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې؟
دا لوبغالی خو به د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې یو ډېر نایاب رول ولوبوي. د ښار په اوله ناحیه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري. یعنی زه تاسو ته په دعوې سره وایم، هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیزه لوبه وشي، امن کرکټ بورډ به تر ملیون دو ملیون ډالرو صرف دوی ټکټ آمدن ولري. همداسې چې دا ډېره بزنس ایریا ده، دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي، یو ټورنمنټونه به دلته تقریبا مونږ دا څلوېښت زرو تماشانو ظرفیت ولري، او مونږ هر لوبه کې یو ډېر عادي ټکټ هم وټاکو. مونږ دغه ګراؤنډ به ټولو لوبو تماشایانو ډکې، دا ګراؤنډ کرکټ بورډ ته، افغانستان ته، ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده. ډېر به مونږ آمدن به ورسره زیات شي، کرکټ به زیات شي، او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کېږي. نو یو ډېره غوره هر سنه افغانستان کې او په ټول هغه کې، نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی. ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې مونږ کرکټ په خپو ودرېدلی دی، خو لا به مستحکم او قوي کی.
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت عالمو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوست کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړی. دا چې له نوموړي سره په دې کمپاین کې نورو کومو لوبغاړو برخه اخیستې او تر دې دمه یې څومره مرستې راټولې کړې، نور حالې په یو راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ډی جی براو څخه هم غوښتي چې هم خپله مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري، او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دي، په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشي نه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوالو او د هیواد په کچه له ټولو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب ووایه او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل هم مرسته کوي او نور هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو څلېرویشتو ساعتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډه مرسته راټوله شوه او هغه یې د 62,000 پاونډو ټولولو هوډ کړی و، خو استاد شمیره له دې راپورته شوی. راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړی او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و اموریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړی. آیا کله مو د چندرو لوبه کړې او پاړې معلومات لري؟ دا د افغانستان په سیمه ییزو او ملي لوبو کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلیو او بانډو کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبې قوانین څه دي او څنګه کیږي زموږ همکارې په اړه درته معلومات وړاندې کوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې او واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول نومونه کېښودل کیږي. لومړۍ، دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلام ده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرده تیږه وي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته چوي. په یوه پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویم او درې میخانی ته هم پیو په ټوپ وهي ورسته په دواړو پخو د خور او ورور خانی ته ټوپ وهي په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پخو د دمی خانی ته ځي په دمی کې دمه کوي او بیا په یو پخه قدم خانی ته ځي بیا لسین څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پخه بیرته لومړی خانی ته راګرځي په لومړی خانه کې خپل چکلا یا چتی تبخې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکلا چول کیږي او هماغه شان تګ راتګ تکرارېږي که چېرته لوبغاړی خپله چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي یا یې پښه په خط راشي یا چکلا د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي یا یې چکلا او پښې د سین خانې ته وردنه نه شي نو د لوبغاړي نوبت سوځېږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي وروسته له هغه چې چکلا تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي بیا لوبغاړی چکلا په تندي ږدي خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانې ته چوي په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانې ته پرېوځي هغه خانې د هغه کیږي لوبغاړی د چیلي پا نخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځان یې کړي اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې یې ده او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتني مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دي او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح ده د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح ده په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانشي او یا یې پښه سین خانې ته ونه غورځېږي حریف ځواب ورکوي هو 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 او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي که چېرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګوزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي
د چندرو پاړه معلومات واوریدل په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه ترنو وريدونکو سلامونه آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي
په جالي توګه خلکو د غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کرکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي
نتیجه یې دا چې څو خلک لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د لنډې مودې لپاره
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي
اهداف ته رسیدلو لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه پرشتیا باندې حاصل کړي
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري برعکس بیا دا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دي کړي خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي دا ځوانان لیدلي چې د خپل ژوند تصویر له باټو جوړ کړی
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کرکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند ما په نظر باندې د انسان
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل پلانی مشهور کس زما ملګری دی پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سنورې کیسې کوي د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي
پلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه پلانی مې آسې مرمۍ تېره کړه
بعض خلکی دي چې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټي ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قمندان یم، هم انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالو کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به یې دا ویلی، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلکې چې دي عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جعلي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښیي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي، ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي. دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغ خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته او ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي. کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تان دي څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې کیزان منل او هغه کی منل ایتل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. در بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
امکان نسته چې پر دې بازار و بیا بیا راځم کچې پس بنا خپل بی مورم سبا بیا بیا راځم کچې پس بنا خپل بی مورم سبا بیا
عقل میں ولاری چی پر ہوش پک لگو